چې د بشري حقوقو څخه یو حق حقي مالکیت کپ دی اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول زوړدلي ملت ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خپل سوال کې دا مطرح کړ چې د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق مالکیت کما ته لاندې لګي اجازه راکړي د شری له لحاظ او د شری نصوص په اړه چې د دې مختلف الفاظ الله تعالی په قران کریم کې د مال په حساب باندې ذکر کړي هغه ته لاندې اشاره وکم. الله تعالی په قران کې د انفاق نوم خودلې دی، د صدقې په نامه باندې مال ته اصل اشاره شوی، د قرض، د ارث او داسې نور مختلفو تعبیرو باندې قرآن کریم ذکر اصل مال هدف دی، ولی په مختلفو الفاظ و تعبیرو باندې مال ته اشاره شوی ده. البته هر یو ځان ته مستاق او ځانګړي خصوصیتونه لري، خو بیا هم په اصل کې چې ګورې اشاره ټول مال ته ده، چې هغه منقول مال او یا غیر منقول مال ته اشاره شوی. زه په لنډ ډول لکه غالبا حدیث کې راځي چې یو صحابي و، اوس مې نوم له ذهنه ووته، د تقریبا د شپږ سوه شاوخوا باغ درلوده چې کله د انفاق و د صدقې خبره واورېده، د خپل باغ خرڅ کوي او د ده مېرمن په باغ کې وه، هغې ته نارې کړه چې ته له باغ راووزه. د هغه ماشوم په لاس کې دوه خرماوې هغه په خوله کې اوله، نو د مېرمنې لاس هغه کوي چې دا خورما له لاسه وسه او له خولې چې اوس دا باغ زموږ نه سو، دا باغ دی الله سو. په دې نصوص و استناد باندې حق مالکیت زموږ استاسې په مبین دین د اسلام کې او له دې نه مخکې هم په نور ادیانو کې هم وه، بیا زموږ استاسې په ملي وثیقه کې په څلوېښتمه ماده کې حق مالکیت راغلی. د نړیوالې اعلامیې په نصوصو کې هم دا راغلی دی حق مالکیت، او داسې نور میثاق بین المللي اقتصادي اجتماعي کې هم د حق مالکیت په رابطه باندې ذکر شوی دی. نو دې نه معلومیږي چې حق زموږ د اسلام د ملي وثیقې په اساس، نړیوال اعلامې په اساس باندې هر څوک حق د مالکیت لري، چې هغه منقول یا غیر منقول.
سیرت صاحب، که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکوي چې حق مالکیت کله ثابتیږي؟
ښه سوال ده، تاسو اشاره وکړله. حق مالکیت لکه څنګه چې ټول حقوق پس د ژوند نه ثابتیږي، چې کله الله تعالی د مور په رحم کې یو جنین ته نفخ د روح ورکوي او چې کله هغه ژوندی کیږي، هغه مراحل زه نه غواړم چې برنامه زموږ اساسې وخت ډیر کم دی چې په هغه اړه باندې زه اشاره وکړم دوستانو ته. نو چې کله جنین کې روح پوسو د ملایکو له طرفه، همدغه جنین د همغه وخت نه مالک د حق کیږي چې تر هغو پورې وفات نسي. که هغه د مور په ګیډه کې وفات سو، حق سلب کیږي، او یا که فرض مثال په ژوند په حیات کې مړ سو، حق د ده نه سلبیږي، ولی حق مالکیت نورو ته انتقال کیږي، چې هغه وروسته کیدای چې ستاسو سوال وسي. لکه څنګه چې مالته هم اشاره کړه چې قرآن کریم دلته موضوع د ارث مطرح کوي، بناءً جنین چې کله د مور په ګیډه کې هغه حق د مالکیت ثابتی سي، ولو که د هغه پلار ژوندی وي او که مړ سو، تر هغو پورې چې دی له موره پیدا سوی نه، د حق ثابته دی که پلار وي په دنیا کې که نه وي. یعنی حق ملکیت د حق هغه یو اساسي برخه ده، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، پس د ژوند نه مهمترین حق هغه حق د مالکیت دی، چې څوک د حق درلودل څه هغه د مور په ګیډه کې، څه په دنیا په سر کې، هغه که نر وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که سپینګیری وي، حتی لیونی د حق د مالکیت لري، چې هغه چېکه لیونی دا خو پرېږده چې جوړ انسان وي. که څوک دې حق ته بغیر د هغه نه توسل وکړي، لکه یو نقطې ته زه اشاره وکړم، څوک بې اولاده دی، ورثه غواړي چې د مال تصاحب کسي، ول دا سړی کوشش کوي چې دا سړی په قتل ورسي او مال سي، دغه مجرد قتل دغه ورثه چې ده ته د مال ته حق د سترګې پټې کړی چې د مال واخلي، دا محرومیږي. دا حق دومره مهم او اساسي ټکی د زمونږ اساس د شریعت له لحاظ او زمونږ اساس د دین له لحاظ مجموعاً د سه خل د خبر راټول کو. هر څوک ماشوم نر خزه لیوانای سپینګیری بندي آزاد ټول حق د مالکیت لري او دا حق څوک هم لچار نخسته نسی.
ډیره مننه. کچيري لچا سخ اولاد پات نسی او همداسې مرسي دغه حق مالکیت چاته ورګرځي د خانمې ته ورګرځي کوړونه ته
ښه خبره ده. دا بیا هغه لفظ الله تعالی په قران کریم کې د ارث په نامه باندې ذکر کړو چې اصل اشاره مالکیت ته لکه چې ما مخکول دغه مختلف الفاظونه او تعبیر چې قران کریم ذکر کړی دی خاص خاص ځایونه لري. په دې اکل ستاسې سوال چې یو څوک مري او هغه نه اولاد نسته ولی مالک مال تر پاتې دی که هغه منقول او یا غیر منقول مال پاتې. که چیرته دا سړی متأهل وي اولاد ونه لري ښځه تر پاتې سوله نو دلته حق اولین حق د ښځې دی چې دلته شپږمه حصه د مال نه خپل د ښځې ته رسیږي. که چیرته یو سړی مجرد وي مړ سو د ده حق بیا زموږ او ستاسې په دین کې هغه صنفونه لري چې هغه ذوی الفروز دي نسب والا دي عصبیت ورته هغه کېږي که نه چې هغه ته بیا زموږ استاسې په هم شریعت کې هم په مدني قانون کې هغه ته حصر وراثت ویل کې چې باید څوک ده ته حقتر نزدېتر او اولادتره دی نو دا مال د دې سړي هغه ته تقسیمیږي ورباندې. چون بحث د موضوع د ارث ډېره زیاته ده او ستاسې برنامه کې امیدوار یم چې زموږ استاسې اورېدونکي د دې لنډې وقت نه څه استفاده وکړي. که څوک اولاد نه لري مجرد وي هغه خپل ورثه معلومه ده هغه ته رسیږي او که چیرته متأهل وي پس د دین د دغه د ادا کول د دینه وروسته چې کله دین و دای قرضدار مثال وي خپل ژوند کې قرض نه ادا کړی نو دلته اول مال په قرض باندې هغه کې پس چېغه پاسو په اوله قدمه کې د ده مېرمنه ده چې هغه ته به حق ورکوي باقي څه در پاتې سول هغه نورو ورثه وته په هغه حساب د صنف باندې هغوی ته رسیږي.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه یو سمو په سمګ کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. سیرت صاحب د ورستي پښتنې په توګه آیا شذي کولای سي حق مالکیت ولري؟
لکه څنګه چې ما مخ اشاره وکړه چې ماشوم نر خزه ټول حق خزم حق د مالکیت لري. بهترین مثال مونږ ته د حضرت بيبي خديجه الكبرى بهترین مثال دی چې هغه خپل یو شتمنه خزه ولا مالدار والا او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبوسیت نمخ کې دیده د مال د تجارت شروع کړي. دا بهترین مثال په نور ادیانو کې خو هم حق مالکیت خزو تم ثابت و ولزمون په دین کې خزو ته اولویت د حق د مالکیت ورکړي. اول حق مالکیت د مهر دا یو غټ حق دی دیو خزه چې کله مهر تینیږي اول ته مؤجل و معجل لفظ استعمالیږي چې یعنی مخکې دی ورکي او څه دې وروسته ورکي. دا یو غټ حق دی. حق د میراث دی، حق د نفقې په مړه باندې دی. ګوره دغه هغه حقوق دی چې اسلام او زموږ او ستاسې دین ښځو ته ورکړی. بناً ځکه داسې فکر وکم او دوستان را باندې خفه نه سي وروسته ټول حق د مالکیت د نارینه ونه فکر کوم ښځو ته ډېر زیات په دې حق لباندې او ښځې کوي چې دې حقوقونه مهمه ګټه جه کې او د دوی الګو نمونه حضرت بیبی خدیجه الکبرا رضی الله عنها ده چې مونږ ته بهترین مثال دی. پس په دې اساس د مهر له لحاظه، د خوراک له لحاظه، د مسکن له لحاظه، د ارث له لحاظه ټول حقوق د خزو بیا هم په نسبت د نارینه او خزو د حقوق او مالکیت زیات.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کوچني اختر ځانګړي او دودونو ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د کوچني اختر د خوښیو لپاره د تابعینولو او منځولو له دودونو خبر شي، او هم به له هغه دوده خبر شي چې په اختر کې د خوښۍ پر ځای یو کورنۍ د غم ټغر غوړوي او نورې غم راځي تر ازي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درن اوردونکو، په ټول اسلامي نړۍ کې هر کال دوه اخترونه راځي چې یو ته کوچنی او بل ته لوی اختر وي. هر کله چې د روژې میاشت پای ته رسیږي نو په ټول اسلامي نړۍ کې د دغه میاشتې د پای په مناسبت کوچنی اختر نمانځل کیږي. د دې خوښۍ او خوشحالۍ ورځې درې وي چې عموما په اسلامي هیوادونو کې رسمي رخصت وي. په حقیقت کې دا د ډېرو مسلمانانو لپاره د کورنۍ د غړو د لیدنو، کتنو، د راشه درشه او یو بل سره د پخلاینې او خوشحالۍ پلمه ده. پاره ټولنه کې د کوچنی اختر نمانځنه په ځانګړي دودونو سره ترسره کیږي. نو پرته له شکه افغاني ټولنه هم په اخترونو کې ځانګړي دودونه لري. د ورداګو اوسونکو احسان الله زهین وایي چې په ټول افغاني ټولنه کې د اختر دودونه په ډیر کم توپیر سره یو ډول دي. د خپل سیمې د اختر د دودونو کیسه کوي.
نوې جامې اغوندي د اختر پورس او همدارنګ خزینه طبقم اختر ته نوې جامې کوي او خوشحالي کوي د اختر پورس کې، او بل دا چې هر سړی په دې ورځ د خپل خوشحالي له نورو سره شریکوي، د نورو ته د اختر مبارکي ورکوي، کورو ته ورځي د اختر پورس او د خوشحالي نور هم یو ځای سره لمانځي.
وفي الله ستنګځای چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او د محل په کابل کې سیګي وای چې دوی اختر ته ځانګړي تیاری نیسي او هم ځانګړي دودونه لري.
مګه کلیوالي دود کو دلته اغور کو دا ننی او چرمغز کان خو بیا هم ډیر دی، بیا اکثر ته د پور کې دا پاپړ او پلی.
د خاغلیستانګ زی په خبره چې په یو شمیر سیمو کې د اختر په ورځ د مړیو د فاتحه مراسم هم تر سره کیږي، خو د دوی په قوم کې دا چاره بیا نشته او کچيري څوک دا چاره تر سره کړي بد ګني.
د اختر ورځ سهار باندې موږ اجره کې یم ملخانه موږ ته وایي په دې کې موږ سرخانه ورو پیدا کوم شین سړي دا ټول عمل ته کو کومل مانس راځي یو چای د لزغنه یو تر اخره نور ارشې خې دي او تا چوي تر درې مورې پورې. او بل مسله د دعا او د هغه ده، موږ اکثر